جیسوی د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوړی.
په کابل کې نن 214 یو پولیس وواژه او درې نورې ټپیان کړل. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې لومړنۍ چاودنه د اووم امنیتي حوزې اړوند په چلستون سیمه کې سوې چې یو پولیس یې وژلی او یو بل ټپي کړی دی. فرامرز وایي د مقناطیسي ماین د چاودنې یو ملکي وګړی هم ژوبل کړی. بلورته امنیت قمندانۍ وایي چې د تایمني په سیمه کې د پولیسو پر رینجر ورته چاودنه سوې چې دوه تنه پکې ټپیان سوي دي. د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې نن نه ولسی پاتون کوونکی وژل شوی دی. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان هغه مال وژل شول چې طالبانو یې پر پوستو بریدونه وکړل. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 1800 موټرو د سپین بولدک چمن پر لاره تګ راتګ کړی. د دغه بورډ مشر وایي د شاوخوا 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیل سوداګریز توکي د دغه بندر دواړو خواو ته صادرات او وارداتو چمتو او یوازې نن د 100 میلیون افغانۍ په ارزښت خوراکي توکي له پاکستان څخه افغانستان ته وارد شول. دغه لاره پرون د خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانستل شوه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا شایي په 2 کلونو کې کنټرول سي. د نوي معلوماتو له مخې په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د دې ویروس ډیروالی تجربه کوي، په امریکا کې چې تر ټولو ډیر دی وبا ځپلی، د نوي پیښو شمېر پکې په کمېدو دی. په ټوله نړۍ کې نږدې 23 میلیونه کسان په دغه ویروس سخته سوي دي چې شاوخوا 800 زره کسان اترې مرسول. په بلاروس کې چارواکو د ازادي راډیو د بلاروسي څنګه په ګډون لسکونه ویپانو تلاسرسي محدود کړی. دوی دا کار د دې لپاره کړی چې هلته لانجمنو انتخاباتو وروسته اعتراضونو پر مهال د معلوماتو خپرېدل کنټرول کړي. د ترکیه حکومت یو بل لرغونې کلیسا په جماعت واړوله. دا کلیسا د ترکیه د اوسنی جمهوریت نظام د تاسیس پر مهال په موزیم بدله شوې و. تر دې مخکې د ترکیه له لوري د آیا سوفیا لرغونې ودانۍ په جماعت بدله شوې و چې د یونسکو په ګډون یو شمېر هیوادونو پرې انتقادونه وکړل. او د ترکیه سواحلو ته نږدې په تور سمندرګي کې 300 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف شوی دی.
له پریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. عددي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاودن لافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د امی روغتیا وزارت وایي دوی غواړي په کورونو کې د محتاجونو د درملنې پروګرام پراخ کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په خوست ولایت کې د قاچاقو پر مهال تر 100 کیلوګرام ډیر چارس ونیول شول. 28 کیلوګرام چارس چې په پام کې والا دوه منده ولسوالۍ څخه د خوست ولایت مرکز ته قاچاق شي، پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د خوست ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې د دې پیښې د تای ترڅنګ دا یادونه هم شوې چې د دې نشي موادو د قاچاقو په تور دوه تنه نیول شوي او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په کابل ښار کې پولیسو تر 100 کیلوګرام ډیر هیروین ونیول. له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل په 9 ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشه موادو یو خرڅونکی ونیو. دا سړی چې 11 کیلوګرام هیروین ورسره و، غوښتل چې د نشه مواد د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې پر محتاجینو باندې وپلوري. د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ بیان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې دوسی به عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. پولیسو په ننګرهار ولایت کې د نشه موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار ولایت کې 3 عملیات کړي چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولیو او 400 د قاچاقو مخه نیولې ده. ښاغلی آریان زیاتوي چې لومړی عملیات د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې وویل چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم 190 نشي ګولې نیولې دي. دوهم عملیات په دربابا ولسوالۍ کې شوی چې په نتیجه کې 18 کیلوګرامه چارس نیول شوی دی. دغه ډول دریم او څلورم عملیات د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې شوی چې په نتیجه کې 4 کیلوګرامه هیروئین نیول شوی دی. د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د دې نشي موادو د ساتلو او قاچاق په تور درې تنه هم نیول شوی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کورنۍ او چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت وایي په څلورو ولایتونو کې د نشي موادو 15 قاچاق کوونکي نیولي دي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت په خبر پاڼه کې راغلي چې لومړی عملیات د بدخشان په مرکز فیض آباد کې شوی چې په نتیجه کې 3 لیټره شراب او څه اندازه هیروئین نیول شوی دي. دوهم عملیات په کندوز ولایت کې شوی چې په نتیجه کې 4 کیلوګرامه چارس او ټابلیټ کا ګولې نیول شوی دي. دریم عملیات د کندهار ښار په دوو ناحیو کې شوی چې په نتیجه کې 109 ټابلیټ کا ګولې نیول شوی. او څلورم عملیات په پروان ولایت کې شوی چې په نتیجه کې نږدې 4 کیلوګرامه هیروئین نیول شوی دي. د یادونې وړ ده چې د دې نشه یي موادو په تور 15 تنه هم نیول شوی دي.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د غوړې په کورونه کې د متاجنو د درملنې پروګرام پراخ کړي.
نظر با ما هر مرکز سرایی را که ما در اونجا داریم و از ما سر از او عدابش مشخص می سازیم.
په یو بل راپور که با واوری چی دائمی روغتیا وزارت وای کرونا و قرنطی د معتادونو د درملنې بهیر ټکنې کړی دی.
موږ روزانه ساحې ته ځو، ډاکټر د نرس ټولنیز کارکونکو کې د معتادینو تجمع مساحه ته ځو.
دا چې د معتاد میرمنو ماشومان ولې له مور معتاد پیدا کیږي په دې اړه له ډاکټرې بنفشه لنګری سره مرکه لرو.
د امیدواری په وخت چې کوم مور د مواد نه استفاده کړی دی په مجموع دا ټول د دوی ماشومان معتادان دي.
د محمد اشرف په نوم معتاد وای چی د نشو له عمله مې په ځوانۍ کې څو غاښونه وتلې دي.
د سندي ولان سره بچکی نه سوې فارا تیر کا نو یو دود دغه سیر چې خبره دوه کې په چرته راغلم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلې سي.
خزه واخزه چیری
سوای تا دې دلته یما.
اوس خبرونه په کورونو کې د محتاجینو د درملنې په موضوع باندې پیل کوو. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست په کورونو کې د محتاجینو د درملنې نوې طرحه چمتو کړې ده. د دې ادارې مشر ډاکټر سید جاوید بدخش ازادي راډیو ته وویل دی غواړي چې په کورونو کې د محتاجینو د درملنې اسانتیاوې ډېرې کړي چې له دې لارې به ډېر محتاجینو ته د درملنې اسانتیاوې برابرې سي. په ورته وخت کې د محتاجینو د درملنې ډاکټران وایي چې که د محتاجینو خپلوان په کور کې د محتاجینو په درملنه کې له هغوی سره مرسته وکړي دا درملنه به ډېره ښه نتیجه ولري. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول نشي کوي، خو ځینې معتادین که څه هم څو ځلې درملنه سوي بیرته په نشو اخته سوي او اوس هم درملنې ته غاړه نه ږدي. له همدې امله د عامې روغتیا وزارت د نشایي موادو د غوښتنې کمولو ریاست یوه طرحه چمتو کړې چې په کورونو کې د معتادینو درملنه وکړي. د دې طرحې له مخې به اوس پر روغتیایي مرکزونو سربیره په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کیږي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست مشر ډاکټر سید جاوید بدخش په کورونو کې د معتادینو درملنه یو جدي او ضروري کار ګڼي او وایي چې که په کورونو کې د معتادینو د درملنې امکانات ډېر سي د ډېرو معتادینو درملنه به وسي.
موږ پر دې طرحه کار کوو او ډېر ژر به یې پیل کړو و به ګورو چې څومره خلک مراجعه کوي. په هر ولایت او سیمه کې چې د محتاجینو د درملنې څومره مرکزونه لرو د دې مرکزونو مراجعینو ته په پام سره خپل هدفونه ټاکو.
اوس مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 103 روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي، خو د عامې روغتیا وزارت د نشایي موادو د غوښتنې کمولو ریاست د معتادینو شمیر ته په کتو سره دا روغتیایي مرکزونه کافي نه بولي. په ورته وخت کې ډاکټران په کور کې د معتادینو درملنه موثره او ګټوره لاره بولي. ډاکټر بشیر سروري وایي که د معتادینو خپلوان په کور کې د معتادینو په درملنه کې له هغوی سره مرسته وکړي دا درملنه به ښه نتیجه ورکړي.
په کور کې د معتادینو د درملنې میتود چې په ډېرو هېوادونو کې تجربه سوی ځینې برخې یې ډېرې ښې او بریالۍ دي. مثلا پر دولت بستري کېدو لګښت نه راځي او نتیجه یې هم ډېره ښه ده. یعنی هغه روغتیاي سانتاوي چې په روغتون کې وي هغه سانتاوي په کور کې ورته برابرېږي. د دې تر څنګ ځینې مسؤلیتونه د معتادینو کورنۍ ته ورسپارل کیږي.
ډیری معتادین له دې عمله له کوره لرې نشي کوي چې کورنۍ یې ملاتړ نه کوي او کرکه ځینې کوي. د دې تر څنګ د درملنې په پړاوونو کې هم له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان وي. ډاکټران وایي که په کورونو کې د معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابره سي، کورنۍ کولی سي چې د معتادینو د درملنې ډېره ښه څارنه وکړي.
فیروزه عزیزي و چې په کورونو کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور اوروه.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
توده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو، اوس ته کورونا له امله د محتاجونو د درملنې پر بهیر خبرې کوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا ناروغي او کرنټین د محتاجونو د درملنې بهیر ټکنۍ کړی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې صحوي فعالیت او په کورونو کې د محتاجونو درملنې ډېر ګټور پروګرام و، خو د کرنټین پر مهال دا پروګرام محدود شوی دی. اوس دا ویره شته چې ځینې روغ شوي محتاجین بیرته په نشو اخته سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د عامې روغتیا وزارت په روغتونونو او روغتي مرکزونو کې د بستري معتادینو لپاره د درملنې ترڅنګ په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کوي. په کابل کې د معتادینو د یوه روغتي مرکز اجتماعي کارکونکي زمرایل کوزی وایي چې د معتاد له بستر کېدو د مخه دوی د معتادینو د راټولېدلو ځایونو ته ځي، هغوی ته د نشه یي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي.
موږ روزانه ساحې ته ځو چې په هغه کې یو ټیم یو ډاکټر د نرس ټولنیز کارکونکي د معتادینو تجربه مساحه ته ځو. د مواد مخدر ازرار باره کې عامه پوهاوی لرو. بالاغه مریض بیا موږ هڅو، بالاغه بیا راځي مریض موږ سنتر ته چې راغی، بالاغه د عمل د اقدام مراحل شروع کیږي. بالاغه بیا موږ ورته فامیلی غواړي، فامیل سره جلسې لرو، هغوی تشویقو، بیا موږ یو تعهد اخلو دلته سبته په دننه په مراکز کې. بیا دلته جلسې فامیلی کده کور سره کوم مشکل درلودې، کورنۍ راغواړو، بیا دلته جلسې ورسره نیسو چې تو هغه فامیلی مشکل ورته حل کړو ترڅو دای بیا رود نشي.
په خپل خواخه د اتحاد درملنې ته د معتادینو هڅول او د درملنې پر مهال د کورنیو مرسته راجلبول هغه صحابي فعالیتونه دي چې د اتحاد په درملنې او له تداوی وروسته معتادینو سره په روغ پاته کېدلو کې مرسته کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د کورونا وایروس او کرنټین د معتادینو پر درملنه ناوړه اغیزه کړې ده.
زموږ صحوي فعالیتونه دا دي چې د درملنې مرکزونو ته معتادین راجذبوو. زموږ دوهم پروګرام دا دی چې له درملنې وروسته د معتادینو څارنه کوو، خو کورونا دا برخې اغېزمنې کړې دي. له همدې امله دا ویره شته چې ډېری کسان بېرته په نشو اخته نشي.
د کرنټین پر مهال سلګونه معتادین له بېلابېلو ښارونو څخه راټول او د درملنې په مرکزونو کې له 15 ورځنۍ درملنې وروسته بیرته رخصت کړای شول، خو د کرنټین له امله د معتادینو کورنیو ته د روغتیایي کارکوونکو نه لاسرسی او د معتادینو د څارنې محدودیت دا ویره ډېره کړې چې ډېری معتادین به بیرته نشو ته مخه کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو د کورونا او کرنټین په بهیر کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور اورېده. په راپور کې مو واورېدل چې د کورونا او کرنټین له امله د معتادینو د درملنې بهیر ټکنۍ شوی دی.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوریش پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلای سي. اوس ته معتاد امیدوار میندو او هغوی د ماشومان موضوع ته راځو. طبي ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ پر مهال نشه کول ډېر خطرونه لري، آن دا چې د میندو په خېټه کې د هغوی ماشومان هم په نشو باندې اخته کیږي. دا چې د معتادو میندو ماشومان د امیدوارۍ پر مهال له څه ډول روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي، څه ډول نشې مواد ناوړه اغېزې ورباندې کوي، آیا د دې ډول ماشومانو درملنه کیدای سي؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي په کابل کې د ښځینه معتادینو د سلبي سټریس روغتون له یوې ډاکټرې بنفشې لنګري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې ماشومان ولې د مور په ګېډه کې په نشو باندې اخته کیږي.
کله چې یو مور د امیدواری په وخت کې د مواد نه استفاده وکړي، نو هغه ماشوم چې زیږي هغه هم معتاد وي، ځکه چې هغه حکم شی چې مور استفاده کوي په دې وخت کې ماشوم هم هغه شیانو چې مور استفاده کوي ماشوم مستقیما استفاده ورنه کوي.
په مجموع کې ښځینه معتادین کې همداسې دوی معتاد ماشومان زیږي که فرق کوي په ټولو؟
تر اوسه چې موږ دلته تجربه لرو او کوم مریضان چې دلته راغلي دي چې ماشومې پیدا شوي دي، د امیدواری په وخت چې کوم مور د مواد نه استفاده کړي دي، په مجموع دا ټول د دوی ماشومان متادان دي. مستقیم هغه مواد نه چې مور استفاده کوي ماشوم ته مستقیم دا انتقالیږي.
د متادو میندو ماشومان ولې له موره متاد پیدا کیږي؟
خو دلیل دا ده چې کله چې یو مور د مواد نه استفاده کوي او په دې وخت کې ماشوم هم د مور په ناست کې دي، دا خو ډېر واضح خبره ده چې کله چې مور معتاد وي ماشوم هم ورسره معتادېږي. ځکه که مخکې ما یادونه وکړله چې کله چې مور د کوم موادو نه استفاده کوي هغه مستقیم ماشوم ته ځي، او هغه وخت چې دوی پیدا کیږي خامخا ماشوم هم معتاد وي، ځکه مواد چې د په ټول وجود باندې ډېر اغیزه لري.
آیا یوازې اتحاد د دې سبب کیږي چې نوی زیږیدل شوی ماشوم سالم نه وي که نور عوامل هم په دې کې شامل دي؟
تنه اتحاد د دې عامل نه سبب کیږي، دا نور عوامل هم لري چې مثال یو ماشوم ناسالم ماشوم وي. یو عامل اتحاد ده چې یو ماشوم ناسالم دی دنیا ته راځي یا پیدا کیږي، خو مګر د اصلي عوامل دا تنه متعدی نه دي.
کوم مقدرتو کې ډیر اثر لري په یو ماشوم باندې چې کلاغه د مور پناس کې؟
دا په مواد کې هم فرق لري چې کوم مواد ډیر اغیزه لري او کوم مواد ډیر داسې تاثیرات ډیر وي، مخرب تاثیرات لري، په دې کې هم ډیر اړه لري. او دا دې تم اړه لري چې مثال په انسانانو کې هم دا فرق شته دي. مثال یو مواد په یو نفر باندې یو رقم اغیزه لري، په بل نفر باندې بل رقم اغیزه لري. دا بیا په هغه سطح د استفادې نه هم ډیر اغیزه لري چې مثال یو نفر څومره د مواد نه، یعنی په ورځ کې څو وار استفاده کیږي ورنه، او د ساته د استفادې نه ډیر ټټ دی او پورته دی، دا دې ته هم ډیر اړه لري چې یو نفر کوم مواد او څومره د ورځې د شپې مثال څومره استفاده کوي، دا دې ته هم ډیر مربوط کیږي. مثال یو نفر د پودر نه استفاده کوي یو رقم اغیزه په یو چا باندې لري، یو نفر د شیشه نه استفاده کوي دا بیا بل رقم اغیزه لري. کوم مواد چې څومره نشه ډیر وي څومره عوارض یې ډیر دي هم دومره اغیزه هم ډیر دي.
په مجموع کې کوم مواد ډیر اغیزه لري؟
منفی اثرات خو ټول مواد لري.
د څه ویل کیږي چې ایروین ډیر منفی اثرات لري ماشوم باندې؟
تر اوسه چې موږ هم دا تجربه کړې ده، اول خو دا استفاده ډیر د هیروین نه کیږي، یعنی پودریان ډیر لرو چې د پودر نه استفاده کوي، دا بلې او دا هیروین تاثیرات ډیر دي په ماشوم باندې. دا نور مواد هم ډیر تاثیر لري، مثال شیشه ډیر خطرناک ده، خو دا هیروین چې دا استفاده یې هم ډیر دي او په ماشوم باندې ډیر اغیزه لري.
ډاکټران معمولا امیدوار او میندو ته وایي چې ښه خواړه وخوري، آیا معتاد میندو مناسب خوراک چنوک کوي؟ د دې تاثیرات ماشوم باندې څومره ده؟
دا په ماشوم باندې ډیر اغیزه لري، ځکه چې معتادینو د دوی ژوند خو موږ او تاسو ته موږ ټولنه موږ او تاسو ته معلوم ده چې دا اقتصادي مشکلات بیل غیر له معتادین دا نور کسان هم زموږ په ټولنه کې دا مشکلات سته چې اقتصادي مشکلات لري، او د امیدواری په وخت کې کوم مواد ته کوم خوراکي مواد ته چې مثال ترکاری او میوه او دا شیان چې مور ته ضرورت لري هر څوک ورته لاس لري. لاسرسی نلری او معتاد چی هم کمال خوراک ته لاسرسی نلری دا هم یو مشکل ځان ته دی او سربیره لدی دا هم هغه شیانو ته لاسرسی نلری ام د موادو نه چی استفاده وکي دا خو نو ډیر خامخا مشکل لاور ته ډیریږي نو دا د عمل ته سبب کیږي چې ماشوم باندې منفی تاثیرات ولري
که یو امیدوار مور پر وخت نشه پریک دی په حملګی پجریان کې آیا د دې چانس ستاسو چې ماشوم موتات نشي
دې ته اړه لري چې مثال آیا هغه مور کوم وخت د مواد پریشي ده نشه بس کړی دی مثال یو مور د چې د اول ترایمستر دوم ترایمستر دریم ترایمستر موږ لرو کنه
ترایمستر یعنی سمانه
درې اول درې میاشتې دی بیا د دوم درې میاشتې اخیری چې نه میاشت پوره کیږي موږ درې میاشتې اول ته اول ترایمستر وایو دوم درې میاشتنه ته دوم ترایمستر وایو او اخری ته دریم ترایمستر وایو چې مثال دا دې ته اړه لري چې یو مور په اول ترایمستر مواد بس کړی دي په دوم یې بس کړی دي او که په اخری بس کړی دي که اول استفاده ونه کړي دا کېدای شي چې ماشوم سالم وزیکل شي او که دا مواد په منځ کې پریږدي دا بیا موږ نس ویلی چې مثال آیا دا ماشوم یعنی ځکه اول مور د مواد نه استفاده کړی ده اول ترایمستر کې استفاده کړی ده په منځ کې پریښی ده دا شاید ماشوم سالم دنیا ته راشي پیدا شي کنه سالم شاید موتاده وي شاید نه دا د مور استفاده دا مهمه ده چې مور په کوم وخت کې مواد پریښی دي دا دې تاړه لري
هغه ماشومان چې موتاد په دنیا کې راځي او له موتاد مور نه د دې چانس شته چې هغه تداوي شي او له کوم طریقې نه تاسو هغه تداوي کوي
بله او دا چانس تا بالکل داسې ماشومان موږ لرو چې جلا د مور څخه چې اتمن یا مور یې بېخي نه وي یا مور ورسره موږ دا ماشومان تداوي کړي دي دا چانس یې سته زموږ تداوي خو داسې دی چې موږ عرضي تداوي کوو او ماشومان هم ازو علایم چې د موادو د کموالي نه دوی ته پیښیږي هغه عارض موږ تداوي کوو دا زموږ د تداوي روان ده او دا ماشومان موږ تداوي کړي دي چې د مور نه موتاده پیدا سوي دي وروسته له پیدا وروسته بیا موږ هغه تداوي کړي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې په 2014 منځنۍ سپوخ خبريږي او اوس ته خاطرې واردي اتوش کلن محمد اشرف د لوګر ولایت اوسیدونکو دی دی وای چې لومړی د چرس په نشو اختاسو او بیا تر ششې پورې ورسید دی وای چې په ځواني کې د نشو له امله څو غاښونه وتلی دي دا چې محمد اشرف څنګه اولې په نشو اختاسو په دې اړه یې زموږ له همکار محمد یاس تر نک سره د زړه خواله کړې ده
یو پنځه شپه کاله مخکې ما چرس ووهل د سنډیوالان سره بچ کېنس وای پاره تېره کړه نو یو دود یو دود دغه سې د چا خبره دوه کې په چرس راغلم تقریبا څلور پنځه شپه کاله مې چرس ووهل داسې ورځ کابل ته راغلم داسې یو ملګری مې و هغه داسې کوپه غونده چای په لاس کې ول پټ به یې داسې کش کول نو ما ورته ویل کې بچی شي چی هست کې تو مې ځنی هغه ورته ویل کې بچی شه زه یک دود بزنی ای سلطنتیز ای ر هیټلر جوړ کړه ما راځه ده هیټلری شی وای چې دا څنګه ده دا به کېدی شي چرسونه ښی ما ته دود درې دود راکړه نو د شپې مې چې داسې ځان واچو پوه شو غیر دستک مې ترګیزه حسابول هیڅ خوب نه راته لکه مړي غونې سترګې به همداسې پوه شي شخې پاتې وي اسمان دا شیشه مې چې وهله بیا دا تاثیر په ما کړی چې یو زه ما غاښونه خرابه کړل چې شیشې د هډوکي سره ډېر سخت هغه لري د هډوکي دا کم مقاومت چې د هغه د بین وړي پنځه شپږ غاښه مې مات شول
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم له خپله کوره تللی د ځوانانو یوه ځانګړې ډله یې جوړه کړې او د بر کلي په یو باغ کې اوسېږي دا چې دا څنګه ډله ده څه ډول فعالیت کوي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو
السلام
علیکم
وعلیکم السلام راجا خدای دے راولا
لاسونه دې راکه ښکلې کړم.
دا دې ښکلې کړم. راځه راځه دلته مخامخ راته کښېنه.
نه پیر صاحب نه کښېنم، بې ادبي ده، همداسې په ولاړې درېږم.
ښه وایه، څنګه راغلی؟
پیر صاحب زه غواړم چې ستاسې مرید شم.
نوم دې څه دی؟
نوم مې اکبر دی.
کاکا غواړې زما مرید شي؟ نو ما سم پېژنې که نه؟
هو پېژنم دې، ته خو پیر صاحب مبارک یې.
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې، پیران خو ډېر دي، مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم. د دنیا ټول پیران زما کشران دي.
زه هم پیر کېدای شم؟
هو، تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې.
نو زه څه وکړم چې پیر شم؟
اول باید زما مرید شي او بیا پیر شي.
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم.
ګوره هلکه، زما مریدي هم خپل شرطونه لري.
څه شرطونه لري؟ ذکر به کوم، د شپې به تهجد لمونځونه کوم، روژې به نیسم، څه به کوم؟
نه، زما مریدي دومره تکلیفونه نه لري. لمونځونه څه کوې؟ بیخي مخ دې هم ومینځه.
ښه، نو څه به کوم؟
موږ یو شرط لرو، هغه دا چې دربار ته به چرس راوړې.
نو زه خو غریب سړی یم، پیسې نه لرم، چرس له کومه کوم؟
چې چرس نه لري پیر خو لري. خیر دی، پروا نه لري، دربار ته راځه، له یارانو سره خپل چرس وهه، چای او ډوډۍ هم ښه پریمانه رسي.
نو خو ما تر اوسه پورې چرس نه دي څکولي، دا به څنګه شي؟
امیه مه کوه، دلته ډېر ځوانان راغله چې سګرېټ یې هم نه وڅکولي، خو کله چې زما مریدان شول اوس پاخه چرسیان دي.
ښه سمه ده، زه به په دې باره کې فکر وکړم.
سمه ده، ښه فکر وکړه. نورو یارانو ته دې هم وایه چې راشي دلته.
خزی و خزی چیری؟
چه وایه؟ دادی دلته یه ما؟
سریه، دادی راغله ما، راشه کینه چه دوری در تر آورم؟
سلیم چیره دی؟
سلیم، نو چه در تو وایم؟
سنگ سرا تو وای، سما خبرو که؟
ولی ته نه خبر چی چستی تو وای دی؟
هو پا آقا غم لڑیلی عمل خوی خبریم، ما ویل چی پا بلا بلا اخته شوای دی؟
بلا بلا ایت سکه، ساملی ونه شوای دی؟ تو ټول ورځ له کوره ورکې، د لکه هېڅ غم در سره نشته.
او ښځې څه پېښه ده؟ سمه خبره وکړه.
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ښه ښه، نو بیا؟
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې یې کولې.
نو څه یې ویل؟
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم، کله یې ویل چې پیر شوی یم، ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه.
توبه خدایه، دا څه اورم؟ سلیم اوس چیرې دی؟
اوس کور کې نشته.
نه پوهېږم چې چېرته به یې پیدا کړم.
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه.
هغې بیا څه ویل؟
ویل سلیم په بر کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده، ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي.
په بر کلي کې د چا کره اوسي؟
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی، د هغه په باغ کې اوسېږي.
بس زه هم دا اوس ورځم او پیدا کوم یې.
وسړیا، نو څه کوې؟ جنګ ورسره کوې؟
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. رازه،
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
رازه رازه.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. حاجی صاحب څنګه شو؟ د سلیم معاینات مو وکړل؟
او ډاکټر صاحب، معاینات مو وکړل.
ته راکه
دغه یې ډاکټر صاحب.
دا خو ډېره خطرناکه ناروغي ده
ډاکټر صاحب. څه تکلیف لري؟
له معایناتو څخه ښکاري چې اومه چرسې ډېر څکولي دي. لیونی شوی دی.
څه شی؟ زما زوی لیونی شوی دی.
هو لیونی شوی دی، د ده خبرې او نورې علامې ټولې دي لیونی دي، او اومه چرس ډېره خطرناکه نشه ده. ښه شو چې را دې اوس.
ډاکټر صاحب، دا څنګه ناروغي ده؟
دا یو ډول عصبي ناروغي ده، دا د لیونتوب یو ډول دی. په دې ناروغۍ کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کیږي.
څه ډول فکر ورته پیدا کیږي؟
ناروغ فکر کوي چې زه پر حق یم، کله وایي زه پیغمبر یم، کله وایي زه ملایکه یم، بس دغسې ګډې وډې خبرې کوي.
نو ډاکټر صاحب، د دې ناروغۍ علاج نشي کیدی؟
ولې علاج نشي کیدی؟ ته اندېښنه مه کوه، موږ به یې په شفاخانه کې بستري کړو.
کور دې ودان ډاکټر صاحب.
ښه شو چې هلک دې پر وخت شفاخانې ته راوست، که ناوخته شوی وای علاج هم نه کېده، او نور ځوانان هم په نشو ورسره اخته کېدل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.